د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د مازدیګر څلور بجې سوې د خپرونه تاسو ته د مازدیګر تر پنځو بجو پورې خپرو. زه او عبدالقادر جلالوف د ازادي راډیو له نورو خبریالانو سره په دې خپرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات درکوو. نن د سې شنبې ورځ ده، د هوت څوارلسمه ده، د مارچ د میاشتې له پنځمې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو، نور مطالب هم لرو. اول ملالۍ بشیر د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي او د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله من دی د افغانستان د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په لوبه کې نن افغانستان آیرلند ته د 255 منډو هدف وټاکاو. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسي چې دی وکړای سي په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته په خپله سفر وکړي او د مذاکراتو په پرمخ وړلو کې مرسته وکړي. پومپیو د دوشنبې په ورځ آیووا ایالت کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. پومپیو زیاته کړه هڅه یې دا ده چې افغانستان له تاوتریخوالي پاک وي، جګړه نوره پای ته ورسیږي، له افغان خاورې امریکا ته تهدید نه وي، او په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د هر کس اساسي حقونه خوندي وي. خو ده ویل چې وضعیت ډیر پیچلی دی، ځکه پاکستان، هندوستان، چین او روسیه ټول په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او له همدې کبله مذاکرات بیخي ډیر پیچلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې دوام لري. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي او ټپیان دي. دا خبره د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه. د معلوماتو له مخې د طالبانو وژل سوي قومندان د کاکړ په نوم مشهور و. د نورو وژل سویو وسلوالو د شمېر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو دا برید او په برید کې د دوی د قومندان کاکړ وژنه منلې، خو د نورو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمېر 950 تر رسېدلی دی. 143 کسان نور ټپیان دي. دا خبره د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلي نجیب آقا فهیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د زیاته کړه
به خاطر رسیدگی و نیازهای
دی وای د خلکو ستونزو ته د لاسرسي په خاطر یو عملیاتي اداره جوړه سوی ده، او په کندهار او فراه کې هغو کسانو ته مرستې رسول سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا درلوده. د زیاته کړه چې کندهار، فراه، هلمند او هرات له هغو ولایتونو څخه دي چې د سیل له کبله تر ټولو ډیر زیانمند سوي دي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 50 اووریزه کرکټ سیالۍ کې لږ مخکې افغان لوبډلې آیرلند ته د 255 منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې اته کسان سوځلي دي. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 104 منډې او لوبډل مشر اصغر افغان 15 منډې وکړې. د 51 ورځنیو لوبو په دې سیالیو کې لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او دوهمه د باران له کبله بې نتیجې پاتې سوې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په دې اړه وروسته له هغه خبرې وکړې چې د ډیموکراټانو اکثریت قضایي کمیټې یو 80 کسانو او ادارو ته د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند لیکونه ولیږل. په هغو کسانو کې چې دا لیکونه ورته لیږل سوي دي یو روسی میلیاردر، یو ګرجستاني امریکایي سوداګر، او په سانت پیترسبورګ کې یو سوداګر چې له کرملین سره په نږدې اړیکو مشهور دی شامل دي. کمیټې ویلي له دغو کسانو او ادارو څخه غوښتي معلومات په رضاکاره توګه لټوي، خو که هغوی همکاري ونه کړي محکمې ته به مراجعه وکړي. امریکای سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واورېدل. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانهورېده. هغه وویل سناتوران به پرېکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچي د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچي د واشنګټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې یې ژوند کاوه. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي. دې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و او له ډونالډ ټرمپ څخه یې بایللې وه. راتلونکي ولسمشریز انتخابات به په 2020 کال کې کیږي. کلینټن له نیویارک سیټي تلویزیون سره په خبرو کې دا اعلان وکړ. مرکه یې پرون د دوشنبې په ورځ خپره سوه. ګڼو ډیموکراټانو، والیانو او نورو په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
څلور بجې دي، څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو اوري. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې له طالبانو سره د څه ډول جوړجاړي خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان نوی پارلمان څه وخت کار پیلوي. په دې خبرونه کې به د نوی پارلمان د نه افتتاح کېدو پر عواملو تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي دوی فکر نه کوي چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګښت رښتینی تعهد لري. ولی په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. او په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو ځانګړی پروګرام او د ګوړی اچار تفریح پروګرام. امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو ویلی چې واشنگتن له طالبانو سره د داسې جوړجاړي ته رسیدو هڅه کوي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. پومپیو ویلی چې په افغانستان کې د بحران داسې حل غواړي چې د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یعنی په خپل د مایک پومپیو د دفتر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی او د طالبانو له استازو سره خبري جاری ساتلې دي. نوریاس نوری به د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پومپیو د دغو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای په افغانستان کې د جګړې له یو لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې موافقې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هیواد نور متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم په هغې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وای د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ایز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یوې ځان ځان ته ګټې لري پکې ورګټ کړي هغه لا پیچلې کیږي او د هواري لپاره خبرې اترې هم ډېرې ستونزمنې کیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تېرې دوشنبې راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې بیا دا هیواد امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه کړي د دې خبرو د اجنډا اصلي ټکي بلل شوي او دواړه لوري په دې برخه کې د پرمختګ خبره هم کوي، خو تر اوسه په دې اړه مشخصې پرېکړې نه دي اعلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ښاغلي خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې دواړه لوري هڅه کوي هغه ټکي چې دوی سره یوې موافقې ته رسیدو کې نږدې کوي عمومي چې دغه پروسه مخته لاړه شي. پومپیو هیله وښوده چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو دی یو ځل بیا په دې ټینګار کوي چې هدف د کاغذ پر مخ یوه موافقه نه ده چې په شاندارو مراسمو یا د پټۍ په پرې کولو سره د هغې لمانځنه وشي یا موږ د داسې بری اعلان وکړو چې وروسته هغه سره وپاشل شي، بلکې بلکې داسې موافقه چې په متقابل درک ولاړوي او د ښکېلو لور بیلابیلې ګټې او امتیازونه پکې خوندي وي، داسې یو موافقه چې دوامداره وي او وساتل شي. خاغلی پومپیو وویل دای هیله مند چې خاغلی خلیلزاد پر روانو خبرو کې نور پرمختګ هم وکړي، دومره چې دای هم وکول شي راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي او هم له خپل لوري هغه لا د پرمختګ پر لور مخته یوسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره په داسې جوړجاړي پسې دی چې د افغانستان بحران حل سي او د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي سي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د استازو او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ خبرې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویاند ویلي چې د دوی په فکر طالبان د افغانستان سولې ته جدي تعهد نه لري. دا چې ولي د اکرام الله اکرام په رپورټ کې به واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوزی د سه‌شنبې په ورځ د دوامدار سولې د خزو فعال ونډې ته اړه په نوم په یو ناسه کې ویل چې د دغو خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. دی وايي موږ اوس وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دوامدار دي. موږ باوري یو چې ټولي افغان مېرمنې په دې اړه اندېښنه لري، ځکه چې سړی خبر نه وینو خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو. نوموړي هغه راپورونه غلط او له سیاسي عقل لري وبلل چې ګواکې امریکایانو له طالبانو سره له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټلو په سر خبري کړي او همداشاني له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. خاغلی داوزی ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتي تړون لري، امریکا نشي کولای د خپل ځواکونو د وټلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معامله ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک لري، هغوی نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولې خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پایته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پایته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینه ول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزیوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نشي. خاغلی داوودزی ویل اسلامی جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامی امارت هیڅ کله ځای نشي نیولای. لبل خو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو ویني نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمه غوښتنه وکړه.
مینایم د خپل رو د وینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه مهال سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشران په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
وحشت د افغانستان اوردن نو محاکمه شوند.
زما نوم ذبیح الله دی. موږ غواړو ټولو هغو کسانو ته بخښنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني. له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود وویل افغان مېرمنې باید د سولې په پروسه کې په رښتینې معنا ونډه ولري. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
و هم وردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د افغانستان د جمهوریت ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه دی خبر، او هغه ویلي دي چې په افغانستان کې پر داسې سوله باندې باید ټینګار وسي چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي سي، او په ځانګړي ډول یې د ښځو د حقونو په اړه پر اندېښنو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي دوی لا هم داسې نه ګڼي چې طالبان به د سولې لپاره خبرو ته رښتینی تعهد ولري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی.
طالبانو په وار وار کومې جملې کړي تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابت کړي نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان لپاره تبدیله شوې ده او یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري او امریکا حق لري چې د خپلو ځواکونو لپاره د افغان حکومت سره خبرې وکړي د ځواکونو د ایستلو او یا پاتې کېدو لپاره.
تاسی څورځي مخکې د ازادي رادیو سره د افغانستان د سولې د اعلی شورا د دارالانشاء د رئیس محمد عمر داوودزی په مرکه کې ورویدلې و چې شغلی داوودزی ویل چې طالبان یوازې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لارې کولای شي چې خپلې اساسي غوښتنې ترلاسه کړي، مطرح کړي، خبرې ورباندې وکړي او یو جوړجاړي ته ورسیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو رپورټونه لرو. د افغانستان ملي شورا به نوی وکیلان به ډیر ژر په کار پیل نه کوي. د دې لپاره ځینې دلایل ویل سوي دي. ټاکل سوی و چې سبا یعنی د خود په 15 نیټه د افغانستان د ولسي جرګې نوی وکیلان کار پیل کړي، خو په دې کې ځنډ راغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د ځنډ یو دلیل دا دی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې چې د میزان په 19 نیټه سوي له په قطعي ډول نه دي څرګندې سوي. پرون په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو انتخاب یو مثبت ګام دی. جان باس وویل چې دوی باید اوس ژر تر ژره د افغانستان د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت او مشروعیت د خلکو د اعتماد د ټینګولو لپاره کار وکړي او په ابتدا کې د افغانستان د ولسی جرګې د شو انتخاباتو ورستی نتایج اعلان کړي تر څو د افغانستان نوی ولسی جرګه په کار پیل وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د دلوي په میاشت کې یو فرمان ورکړ او د هغه فرمان پر اساس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو دارویدو کمیسیون مشران او کمیشنران له دندو لری کړل. تر هغه وروسته یو وجده پروسه و چې نوی کمیشنران انتخاب سول او د قانون پر اساس نو یو انتخاب شو کمشنرانو باید د کمیسیونونو رئیسان انتخاب کړی وای. د ازادي رادیو خبريال خال محمد سین داوس را سره ټلیفون په لاین کې دی. سین صاحب، د تاسو ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر انتخاب سو، په دې اړه باندې تاسو څه نور معلومات ورکولای شئ؟
بله فرشته جان، تاسو ته سلام او
لکه څنګه چې تاسو ویل
چې د کمیسیون د غړو ترمنځ به انتخابات وشي او خپل رئیس به وټاکي. نن د انتخابات خپلواک کمیسیون وغړو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو او مرستیال او منشي د لپاره انتخابات وکړل چې په نتیجه کې هوا علم نورستانی د کمیسیون د رئیس، اسمت الله مل د کمیسیون د معاون او مسافر قوقندي د دغه کمیسیون د منشي په توګه انتخاب شول. تر اوسه معلومات همدغه برو.
بله، سین صاحب، دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی ټاکل سوی ده. د انتخاباتي شکایتونو دارویدو د کمیسیون مشر او معاونین خویلانی دي ټاکل سوی کنه.
هغه سره چې مونږ اړیکه ونیولې هغه ویل چې مونږ هم په همدغه پروسه کار پیل کړی او د ورځې تر اخره پورې به خپل رئیس او مرستیال او منشي وټاکو.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو واردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی وټاکل سو او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو دارویدو د کمیسیون کمشنرانو مویل دي چې دوی د خپل مشر پر انتخاب باندې خبري کوي. یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې سبا د هوت په 15 باندې د افغانستان د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي، خو د ملي شورا نوې تقنیني کال نه پیلېږي. د سرچینې نه غوښتل چې خپل نوم څرګند کړي او ویلي دي چې ملي شورا به د انتخاباتو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلوت تر اعلان وروسته د نوی غړو سره نوی کال او نوی کار پیل کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سره دې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې سبا د هوت په 15مه نیټه د ملي شورا د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي او باید دغه شورا خپل کار پیل کړي، خو یو معتبره حکومتي سرچینه وایي چې شورا به سبا نه بلکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانیستل شي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي شورا به له نویو استازو سره په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د 15 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې نه دي او تازه تیره ورځ نویو کمشنرانو خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک میسون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست وایي چې د انتخاباتو د پایل اعلان به څو نورې ورځې هم ونیسي.
د نوي کمشنرانو پر اتاک باندې باغ نتایج هم هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان به شي او د هغه وروسته کله چې ټول ولایتونه اعلان بیا به نوی پارلمان افتتاح کېږي. نن سبا د هوت 15مه ده، فکر نه کوو چې دا کارونه یې تر سبا تکمیل شي، کېدای څو ورځې نور هم نوی پارلمان افتتاح نه.
د دغه کمیسیون نوي غړي د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو او د ولسمشر له لوري د انتخاباتو د نوي قانون له توشي وروسته معرفي شول. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړو د سې شنبه په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ او ولسمشر د هغوی د لوري د مراسمو پر مهال وویل چې ژر تر ژره به د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو پایلو په اړه پریکړه وشي. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې نوي کمشنران باید د پاتې حوزو د پایلو په اعلان کې رونوالی په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نکړي. له دې سره په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر برحاله استازي وایي چې تر دې دمه د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نه اعلان تر څنګ نوي وکیلان هم نه دي معرفي شوي، نو باید پخواني استازي خپل کار ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نویو وکیلانو د کار تر پایل پورې د دوی کارونه مشروعیت لري او باید د ملي شورا نوی تقنیني کال له زړو وکیلانو سره پیل شي. له دې ډلې دوه کسانو یې علي اکبر قاسمي او خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما باور دا ده چې د انتخاباتو ستونزه روښانه سي او هغه کسان چې مخکې وکیلانو هغوی باید راشي او خپلې دندې ته دوام ورکړي. فرغې
د مطابق قانون د پارلماني باید دوی په 15 تاریخ د هوت څوم سنام په کار شروع کی او په نوی پارلمان هم باید افتتاح شي که په زړو وکیلانو افتتاح کیږي او یا په نو باندې قانون بالکل نقض کیږي او موږ دا فکر هم نس کولای چې د شنبه تر ورځې دې دوی نتایج نهایی اعلان کړي.
خغلی پښتون دا هم وویل چې که د انتخاباتي کمیسیونونو په خوانی کمشنران په درغلې تورن وي نو د هغوی کارونه هم له درغلې سره مل او د ولسی جرګې د انتخاباتو نوماندانو ته به هم د منلو وړ نه وي. هغه د انتخاباتو د معترضو نوماندانو په حواله وویل چې ټاکل شوی سبب د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو د باطلولو او دغې جرګې ته له سره د انتخاباتو ترسره کولو په اړه یو ناسته وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي او کمشنران باید اوس ژر تر ژره کار وکړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو چې د میزان په 19مه نیټه وسول نتایج قطعي سي او نوي وکیلان وکولای سي چې کار پیل کړي. تاسو په دې اړه نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
وس هم یو نړیواله مسله را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په استازو مجلس کې یو شمېر دیموکراتانو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له نږدې وګړو او له هغو شرکتونو چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره معاملې درلودې غوښتنه کړې ده چې د روسیې سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ممکنو ارتباطاتو په اړه د دوی سره اسناد او شواهد شریک کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې په دې اړه تحقیقات کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت چې ډونالد ترامپ وګټل، آیا د ترامپ د انتخاباتي کمپاین کوم غړي یا غړو او د هغه د کورنۍ غړو د روسیې سره ارتباط درلود کنه په امریکا کې په پراخ کچه داسې ادعاوی سوي چې روسیې د جمهوری ریاست په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه، کوم تور چې روسیې رد کړی دی. دا چې د امریکا د کانګرس د اساس د مجلس د یو شمېر دیموکراتانو له دغې غوښتنې د دغې غوښتنې په وړاندې په غبرګون کې سپینې معنی ویلي دي چې دوی دا کار غندي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه مړنۍ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوې چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالد ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپینه مړنۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یوه انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکې وباله. له روسیې سره د سپینه مړنۍ د اړیکو د ادعاو په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د کانګرس د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینه مړنۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د کپ له نیولو سره تشبیه کړې او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ او د هغو ادعاو په اړه ستړي کېدونکې هڅې بللي چې د دې په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا پر مخ وړل شوي دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، د قضایي کمیټې مشر جرال نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې مړۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. په هغو یو اتیا افرادو او کمپنیو کې چې دغه کمیټې لیکونه وراستولي، روسی میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګرجستاني ول اصل امریکایي سوداګر ایراکلی کاویلاچی او په سنت پیټرسبورګ کې دیره یوګنی پریګوژن کمپنۍ چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي، خو که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارې به دا کار وکړي. کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغه څېړنې سره همکاري وکړي، وویل له هر لوري سره تل همکاري کړي او کوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو چې له تېرې نومبر میاشتې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې اخیستی، د ولسمشر ترامپ او د هغه د 2016 کال انتخاباتي کمپاین اړوند سیاسي او حقوقي مسایلو په اړه د یو لړ څېړنو بهیر لا ګړندی کړی دی. د استازو د جرګې په څیر ځانګړی مفتش رابرټ مولر هم په دې اړه چې آیا ترامپ د دې له لوري د روانې څېړنې د بې لارې کېدو لپاره هڅه کړې کنه څېړنه کوي. ترامپ له موسکو سره د خپل انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه تورونه رد کړي او کرملین هم د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې ده.
په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د شوتو ونیس پروګرام او د ګوړی اچار پروګرام چې یو کمیډي پروګرام دی تاسې پیژنې. اوس په ورسو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب وړاندې کوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره غواړي داسې ټیلیسکوپ جوړ کړي چې د کپلر کار ته دوام ورکړی شي. اټکل کېږي چې دا نوی ټیلیسکوپ 1490 سیارې کشف کړي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې ناسا ویلي چې دا نوی ټیلیسکوپ به تر هابل ټیلیسکوپ سل برابره قوي وي او 1400 سیارې به کشف کړای شي. دا ټیلیسکوپ چې ډبلیو اف آی آر اس ټی نومیږي د نړۍ لا واضح تصویر ښودلی شي. په دې ټیلیسکوپ 3,250,000,000 ډالر لګښت کیږي. کپلر له شمسي نظامه د باندې 2600 سیارې کشف کړي وي. د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون د فوق دکتورا د دورې څیړونکي ماتیو پینی ویلي دوی غواړي چې د دغو سیارو د منظومې ډول وپیژني. باید د دې مقصد لپاره هر څه وڅارل شي او ډبلیو اف آی آر اس ټی ټیلیسکوپ هغه سیارې معلومولی شي چې لوی مدارونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو خبر یو اوریدونکو شفیع الله ارسلان د بکوا څخه لیکلی دی چې دلته مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د چارواکو څخه غواړو چې دلته دی د روشن پایا نصب کړي، نوري ټلیفوني شبکې دلته فعالیت نسی کولای. د ازادي رادیو اوریدونکو عزیز رحمان لننګرهار لیکلی، طالبان داسې سول نه غواړي چې د افغانانو او مسلمانانو ګټه پکې وي، ځکه هغوی د پاکستان د نظام ملیشه دي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکلی دی چې دلته د راډیوګانو نشرات سم نسته، دا ستونزه دي حل شي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی عبدالجمیل له خوست لیکي، په افغانستان کې خلک د سولې په تمه دي او کچیرې اور بند ونشي د سولې لپاره هڅې نتیجه نسي ورکولای. اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې ملالۍ بشیر وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسي چې د یوه کړاسي په خپله په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته سفر وکړي. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون ګڼ شمیر وسلوال وژل سوي او ټپیان دي. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 ته رسېدلی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 500 ورځ کرکټ سیالۍ کې افغان لوبډلې آیرلند ته د 250 منډو هدف ټاکلی. آیرلند 15 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی سوځلی دی. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی چې د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه یې د تحقیقاتو اړوند 180 کسانو ته لیکونه لیږلي دي. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي.
د مازیګر څلور بجې او یو دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو ده زموږ خبرونه نن د مازیګر تر 15 بجو پورې اړیدلې سي. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. اول د 6:19 پروګرام، بیا د ګوړیا 4 کومېډي پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکا
چې مې ذکر کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د لاسي صنایعو او خیاطۍ هغه مرکز ته ورزو چې ګڼې ښځې پکې په کار بوختې دي، او هڅه یې دا ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو لپاره د خیاطۍ دوکانونه جوړ کړي.
ته داسې پشمي ټوټې ډولې دي نه بیا چپونې ګنډو،
هلته یو ځای جوړ کړم او ښځو ته سواد موزي کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم.
ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان لرم، خپل د خلکو کالي وګنډم.
په دودیزه افغاني ټولنه کې د اکثرو کورنیو مشران ښځو ته د دې اجازه نه ورکوي کبي چې نارینه خیاط ولاړ شي. له همدې کبله خزینه خیاطانو ته ډیر اړتیا لیدل کیږي. د ښځو دغه کار خپل دوی او نورو ښځو ته څه ګټه رسولې ده؟ د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو په دې برخه کې څه کړي؟ او که چیرې ښځې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خیاطۍ دوکانونه ولري، کومې ستونزې حل کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د هورا په نوم د ښځینه جامو د تولید یو مرکز ته ورغلې، او په دغه شرکت کې د هغو ښځو سره د زړه خواله کړې چې هلته په کار بوختې دي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپورته غوږ شئ.
اخبار
د خیاطۍ حرفه له پخوا راهیسې په افغانستان کې د یوه اصیل هنر په توګه پیژندل کیږي چې له دغه لارې د یو شمېر خلکو جیبونو ته پیسې ځي او یو شمېر نور ښکلې او رنګینې جامې اغوستلی شي. خو د ښځینه خیاطانو موضوع ځکه مهمه ده چې له یوې خوا ښځو ته د کار یوه سرچینه ده، له بل پلوه ده چې زموږ ټولنه سنتي ده او اکثره ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې نارینه خیاط یې جامې وګنډي، نو ځکه د ښځینه خیاطانو موجودیت یې ستونزه هواروي. اوس یو شمېر هغه ښځې چې کم سواده یا بې سواده هم دي، د خیاطۍ حرفې د زده کولو لپاره یو شمېر حرفوي او مسلکي کورسونو ته ځي. له همدې کبله ما هم وغوښتل چې د ښځینه جامو د تولید هغه مرکز ته راشم چې نه یوازې ښځې پکې جامې تولیدوي، بلکې نورو ښځو او نجونو ته خیاطۍ هم ورښیي. د دې مرکز نوم اهورا دی. دلته له راننوتلو سره غږونه لوړ دي، ځکه د هرې ښځې مخې ته د جامو ګنډلو او ارلاک او داسې نور برقي او لاسي ماشینونه ایښي دي چې د ورځې په لسګونه جوړې جامې تولیدوي. له دغو ښځو لږ هغې خواته یو لوی میز او ورسره درې کوچني میزونه ایښي دي چې د اړتیا پر مهال د جامو قیچي او پرې کول هلته کیږي. معمولا د دغو میزونو په سر رنګارنګ ټوکر پراته وي. دلته هر ښځه خپل کار ته په کتو عاید هم ګټي. ځینې ښځې چې غواړي ډېرې پیسې وګټي، یو شمېر جامې دلته او نورې بیا تر بروش او قیچي وروسته کور ته وړي، ګنډي او په بدل کې یې پیسې اخلي. اته دیرش کلنه فاطمه هغه څوک ده چې د سهار له 9 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په دغه سالون کې کار کوي. له خپل کار هم ډیره خوښه ده.
کالی ګنډه مخبل کور کې برش بل څوک یا ولاک برخم بیله ده چې خې به راته وي خې که کوم ځای خراب نقص به بیا راته بیا وړم کور ته جوړوم بیا تیر اوړم بیا چوي بیا خې.
اوس په څه کار بوخته؟
اوس د سکچا کالی راکړي محفلی ګنډوي پرمیش راکړی دا ګنډو محفلی د پاره ګنډو محفل د پاره.
د اهورا په نوم د خیاطۍ د دې مرکز په یوه بله برخه کې ګڼې ځوانې نجونې او ښځې یوازې له دې کبله د ورځې 2 ساعته دلته راځي چې خیاطۍ زده کړي او خپل شخصي کاروبار پرې پیل کړي. میرمن زرین د دغو نجونو مشره او د خیاطۍ استاده ده. هغه وایي له 10 کلونو زیات وخت کیږي چې ښځو ته خیاطۍ ورښیي. د هغې په خبره په زده کوونکو کې داسې نجونې او ښځې هم وې چې اوس ځان ته بیل کاروبار لري او ماهر خیاطانې ترې جوړې دي.
زه په خپله خیاطۍ هم کوم، خو ډیری وخت مې نورو ښځو ته د جامو په ګنډلو تیریږي. اوس مې د خیاطۍ زده کوونکي 40 کسان دي. لږ تر لږه دوی ته باید 4 میاشتې خیاطۍ ور وښیم او 2 میاشتې نورې باید د استادانو تر څار لاندې عملي کار وکړي.
نفیسه هغه میرمن ده چې له 1 کال راهیسې په دې شرکت کې کار کوي. د فرمایشي جامو تر څنګ ځینو پوهنتونونو او د محصلینو د فراغت جامې هم ګنډي چې له دې لارې ښه عاید هم لاسته راوړي دي.
دا اوس په داسې کار بوخته یم خیاطۍ باندې. 6 تر 7 کالی راته پرون ورځ راکړي وو، نن یې ګنډم. چیرته داسې پشمي ټوټۍ ډولی دي نه بیا چپونې ګنډو، سر پتلوني سره سر پتلوني ورته ګنډو دي نه، او که داسې خویه ټوټۍ داسې ساتن فرقم ته دي ته بیا د پانتون نه چې فارغېږي دا چپونې اوس قیچي کوم.
دا اوس چې لګي دا د پانتون د فراغت کالي دي.
او دا د پانتون فراغت کالي دي. دا اوس چې ګنډو ګوره فیروزهي رنګ دی او تفریح غوندیم کوم چې زما ورځ ما دی.
د دې مرکز مشره حسینه مجیدی بیا وایي د شوخه 1 لک افغانۍ په لګښت یې دغه شرکت جوړ کړی او اوس ورسره 80 تنه ښځې او نجونې کار کوي. حسینه وایي ځینې هغه جامې چې د دغو ښځو په لاس تولید شوي او غاړې په خامک جوړې شوي دي اکثره بهرني پیرودونکي لري.
شاوخوا 1 لک افغانۍ مې دغه شرکت جوړ کړی چې هدف یې یو شمېر باسواد او بې سواد ښځې ته د کار پیدا کول دي. دغه شرکت کې نه یوازې خزی قیاتی کوي، بلکې داسې صنایع لکه خامک او ګلدوزی هم کولای شي.
حسینه مجیدی وایي دغه کار یې د خپل مور په مرسته پیل کړی او اوس دواړه د شرکت په مشرتابه کې غړي توپ لري. د کونړ اوسیدونکي 19 کلنه مسکا په دې هیله د خیاطۍ دې شرکت ته راځي چې وکولای شي یو څه زده او په کونړ کې ښځو ته د حرفې د زده کړې یو مرکز پرانیزي.
کله چې زه کونړ ته لاړم ومې لیدل ښځې
ډیر استعداد لري خو یې نه پریخدر تر څو خپل کارونه مختوی سي. ما خپل مور ته مې ویل چې هلته یو ځای جوړ کړم او ښځو ته سواده موزیک کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس درته خلاص کړم تر څو خپل استعداد نور ته وښایي او ښه کالي وګنډي نور ته.
د دوه ماشومانو مور پلوشه بیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې د خیاطۍ دې مرکز کې زده کړې کوي او هڅه یې دا ده چې خیاطۍ او خامک دوزی په ښه توګه زده کړي. د پلوشې په وینا که چیرې له دې مرکزه بریالی ووته نو د کابل ښار په هغه برخه کې به د خیاطۍ دوکان جوړوي چې ښځینه خیاطانې پکې کمی دي.
ما زیاتره لمنې کمیسونه پنجابي چنداره کمیسونه زیاتره مې زده کړې دي او ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان ولرم خپله د خلکو کالي وګنډم.
د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1,150 هغه شرکتونه فعالیت کوي چې مشري یې په رسمي بڼه د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو تر څنګ یې هغه ښځې هم زیاتې دي چې په انفرادي بڼه سوداګري او کاروبار مخ ته وړي. له دغو ښځو سره د افغان ښځو د سوداګرۍ خونې څه مرسته کولی شي په همدې اړه د دې ادارې د پرمختیایي خدمتونو مشره پرورش اوریاخیل وایي
دې کراشي موږ ته خپل مشکلات وایي، موږ هم جلسات لرو دې سره ګورو خپل پلانونه ورته تشریح کوو. من حیث د اتاق من حیث د خونې موږ کم منابو ته لاسرسی لرو، کم مقامات ته لاسرسی لرو چې هلته مونږ د دې دو غږ رسوی شو او د دې لپاره مونږ لابي کوی شو او ورته حقوقي یا قانوني معلومات هم ورکوو چې کم قوانین مونږ لرو افغانستان کې د تجارت برخه کې.
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
افغاني خزی وايي اکثره وخت کورنۍ تودرخوالی د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله رامنځته کیږي چې ډیر کله د خزی او خاوند ژوند تریخوي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یوه تمثیلي ټوټه برابره کړې چې ستارې امینی، صادق سپینغر او بری افغانپور پکې برخه اخیستې.
وای وای نن څومره ستړیم.
ستړی مشه د زلمینې پلار په خیر راغلی.
اوهو هو دا څال دی، څه ګډوډي دې جوړه کړې؟ دا پکس دی ولې شیندلې دې؟
څنګه وکړم غفاره، خو ټول بکس مې راوښند یو جوړه سم کالی په کې نسته چې د شاه محمود په وادي کې واغوندم. یو څو روپۍ خوراک چې زو زلمینه په نیمې جامې په وکړو.
اعصاب مې مه خرابوه وخځې، دا د پیسو خبره لاله کومه راغله؟ لری کا دا بکس او کالی مالی دې ټول کا، دومره پیسې تا ته له کومه کم چې هر ورځ پې جامې واخلي؟
خو څه وکړم، ستا د ورور واده دی، که نوي کالي وانه غوندم نو ټول به راپسې وایي چې د لور واده ته بدګمانه ده.
ډېره مه غږېږه، دا زرمینه چېرته ده؟
کورس ته تللې.
لا حول ولا، دا کورس ته تلو موضوع بیا له کومه شوه؟ او خزی ولې مې اعصاب خرابوي؟
خو د کور په څنګ کې چونو ته د خیاطۍ یو کورس جوړ شوی دی، ټولې ښځې پکښې دي. زرمینه مې د پریګل د لور سره هلته ولېږل.
په هغې خلکو څه اعتبار دی؟ بیا شرایط خرابه دي، څه ضرور چې کورس تللې ده؟ کراره دې در سره کینی او د کور کارونه دې وکړي.
خدای څوک
څه خبره ده؟ دا ولې مو دومره شور جوړ کړی دی؟ هر څومې چې دروازه ټک ټک کړه څوک رانغله، آخر په خپله راغلم.
او ستړی مشې وروره، راځه راځه کښېنه، راځه په خیر رالی ته سبه چې دا بالوشت یو شاته کښېنم، دلته به دا توشکه
کې خیر وسي.
ښه شو چې راغلې شریف وروره، ته دې دا خور لږه پوه کړه، زما خو یې سر په درد کوي.
والا که رښتیا ووایم غږ مو دومره لوړ و چې خبرې مې ټولې واورېدې. زه وایم دا چې زرمینه د خیاطۍ کورس ته تللې ده په دې کې څه عیب دی؟
شریف وروره، دا بس نه ده چې زرمینه ښوونځي ته ځي، همدا چې د درسونو له جنجاله اوزي بس دی، نو دا خیاطۍ پکې له کومه شوه؟
خیر چې راشې زه به درسره ګورم.
وګوره غفار جانه، قربان دې سم، که زرمینه د ښوونځي درسونو تر څنګ خیاطۍ هم زده کړي نو خپل ځان، مور او خور ته به هم کور کې کالي وګنډي، کم سایګانو او نورو خپلو خپلوانو ورته راوړل نو دې ته به هم یو څو روپۍ پکې پاتې شي. د قلم او کتابچې پیسې خو به یې برابرې شي، او کله کله چې له تا سره هم د وړو غوړیو پیسې نه وي نو دا به یې درکوي.
هو شریفه، لور ته ګوره، د خیاطۍ زده کول او پیسې ګټل لرې خبره ده زوره وره.
شریف رښتیا وایي، دغه زموږ امسایه دا ګاونډۍ درته ښیم بي بي ګوله امې د خیاطۍ په پیسو کور ته بل ډېر ښه غټ یخچال واخیستې، د کالو مینځلو ماشین یې واخیستې او نور ډېر شیان یې واخیستل. اخر ګوره درې تیمانه هم ورته پاته وه، هغه هم سمرته ورسول. بله ورځ ویل چې په دې وختو کې ونه مره، مځکه هم اخلمه له خیره سره. کاشکې ما هم خیاطي کولی او خیاطي مې زده کړې وای، یو کورس وای چې لوستې مې وای، اوس به دومره تا ته نه وای مجبوره. یو څو خپلوان به هم راته چې هغه نارینه خیاطان ته ځي، ما ته به یې کالي راوړلی، په کور کې به مې ښه ګلالي کالي ورته ګنډلی، یو څو روپۍ به مې هم ترلاسه کول.
رښتیا خو وایي، خو اوس درته څه ووایم.
ولې داسې چورت وهې؟ پوهیږم چې په خبرې د سر خلاص شوی دی، خو هسې له غروره نه قبلوې. ورشه رضا ګلې، ته یو ښه شین چای دم کړه، زه او غفار به سره نور مجلس هم وکړو.
خیر اوسې وروره، زه به ولاړ سم چای به درته راوړم، تاسې مجلس کوئ سره.
ځه ځه ځه.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام روغه خوشاله اوسئ. د سولې سره تا سفیر خو وټاکل شول چې دا په کوم فالو نیسو. دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور، هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي. خدای دې د خلکو مل شي چې خپل ګټه خپله وپیژني. د خپرونې په پیل کې یو رپورټر راوړو.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه هم د اوس په هوایی ډګر کې يم. دلته څو تنه میرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په حق له وغږیږم. و بخه خوري، زه د ګوډا چار خبريال ورختایم. که د لومړی ځان رو پیژنې او بیا دا راته ووایي چې د څه لپاره بهر ته روانی.
دیخوا دیخوا، له ما سره وغږیږه، زه یې میړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی یې؟
زه مې له میرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې له ما یې وکړه.
نو تا ته د دې سفر اجنډا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې میرمنې مې ویل چې د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره هلته ځي، او د دې سفر په ترڅ کې به د اروپایي ښځو له حال هم خبره شي. او هلته به دوی ته دا هم وروښودل شي چې څنګه د کورنیو ستونزو د حل لارې پیدا کړي.
او بخه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې د مال میرمنې سره خبرې وکړي او هغه هم بیا په راډیو کې. زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې پر ځای خبرې وکړم.
د میرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبه یې هم زده دي.
دا دومره ژبې یې چیرته زده کړې دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه، اجازه نشم درکولی.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو میرمنو سره مخه وکړي.
او ته؟
زه هم راغلی یم چې له میرمنې سره مې مخه وکړم.
یعنی چې میرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینه سره وغږیږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږیږي؟
هلته خو له هغوی سره په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي ژبو خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږیږي.
زاړه متلونه
په نوی رنگ.
پخوا به ویل وګټه فیل حلال کا،
خو اوس وایي وګټه ځان وکالت ته کامیاب کا.
پخوا به ویل چې نه لري سړی نه دې کورت خوري نه غوړي،
خو اوس وایي چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والی.
پخوا به ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر لار شته،
خو اوس وایي که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي رسیدو ته د ډالرو لار شته.
پخوا به ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه،
خو اوس وایي چې د ډالرو ورکولو زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه.
پخوا به ویل چې د نه کار هلته د څه کار،
خو اوس وایي چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندې دې دې.
د سولې او جنگ د کلیانې مو چار څومره لټون وکاوه پیدا مو نه کړې، اوس مو کسان لیږلي چې که فالبینې په فال اچولو پیدا کړي. راځئ چې فالبین څه وایي.
فالبین صاحب، موږ له یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو.
خدای دې خیر کړي، څه مشکل دی؟
د سولې د کلی خبره ده. ته څه ګمان کوې چې د سولې کلی به چیرته وي؟ څوک وایي په ارګ کې ده، څوک وایي په اسلام آباد کې ده، او څوک وایي په قطر کې ده. نو تا ته راغلی یو چې دغه مشکل راته حل کړي.
ډېرې پیسې به هم درکړو.
ځینې بیا د سولې له کلی سره د جنګ د کلی پوښتنه هم کوي چې هغه چیرته ده، که دا دواړه راته معلومې کړي.
له هغې ورځې چې دغه خبرې کېږي نو ماته یې هم سودا راشولې ده چې دغه د سولې او جنګ کلیګانې به چیرته وي.
نو بیا معلومې سوې چې چیرته دي؟
نه، هر څومره فالونه مې چې واچول معلومې نه شوې. تاسې خو به دومره پوهېږئ چې د دغو کلیګانو شکل څه ډول دی.
چې دغومره راته معلومې وای خو بیا مو حتما پیدا کولی شوای، ځکه اوس خو شیطانان ډېر دي، حتما یې خبره رسوا کوله.
نو فال دې چې کار نه کوي بیا د څه لپاره ناست یې؟
فال کار کوي وخورې، خو په دغه کلیګانو یې نه کوي. زه وایم هېڅ به وینه، هسې به یې اوازه خپره کړې وي چې د سولې او جنګ کلي هلته یا دلته ده.
نو اوازه به یې ولې خپروله؟
ځینې وخت ځینې خلک چې د ویلو کومه مهمه خبره نه لري بیا دغسې کیسې جوړوي، یعنی چې حقیقت نه لري.
نو ته بیا هم یو فال واچوه که معلومې سي دغه مهمې کلیګانې.
خورې، زه سل ډوله فال اچوم او دغه سل ډوله فالونه مې اچولي چې کلیګانې معلومې کړي، خو نه دي معلومې شوي.
زه چې داسې ده نو ته خو زما فالم وګوره.
سمه ده، خو 2000 افغانۍ به راکوې.
دا څه وایې؟ نور فالبینانې په 50-50 افغانیو ګوري.
ګوري؟ خو اصلي خبره نشي درته راایستلی. د 2000 افغانیو فال له 2000 حکمتونو او رازونو ډک وي.
ځه ورکه چې وی ګوري.
سمه ده، واخله فال مې وګوره.
تراکه ده لاس دی. په فیسبوک کې ډېر ریکوستونه درته کیږي، د یوه او ته یې هغه اټکوي چې یا زلمیان وي او یا چارواکي. داسې نه ده؟ ریښتیا به وایي ګوره.
اوهو، همداسې ده.
بله خبره دا ده چې مارکیټونو ته تګ راتګ او خریداری ته دې ډېر زړه کیږي، همداسې نه ده؟
همداسې ده، خو اقتصاد یاري نه کوي. دا دواړه خبرې دې ریښتیا دي.
او بله خبره دا ده چې زړه دې غواړي تر سهاره له کوم ځوان سره چټ وکړي او بیا له سهاره تر بیګا له بل ځوان سره چټ وکړي، خو د کورنۍ له ډاره او د انټرنیټ د پیسو له ویرې دا کار نشي کولی. په 2-3 ساعتونو چټ گزاره کوي، همداسې نه ده؟
دا خبره دې په خدای ریښتیا ده. اوس راته معلومه شوه چې ریښتیا هم د سولې او جنګ کلیانې نشته، هسې اوازه ده.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
ا خبریالان ولاړ و، د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و. له دوی نه لرې هلته یو لوی انبار ښکارېده. له دوی نه لرې هلته یو لوی انبار ښکارېده، لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه ښه ډک په سر ایښي و. د موټر زاړه ښه ډېر ټایرونه تیلې پې وشیندلو، او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبې دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې، او د درې ټنو مخدرو په نوم د انبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. وای مخدره توکې یې له قاچاقبرانو نه نیولې چې وه، واړه یې وسوځول. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تاریاکو په نوم، د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تاریاکو په نوم توره ایرا شولو، توره ایرا شول.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او لیما میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې، ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې، د خپل نیکه او د بابا پر کلي دې هدیره کې د خپلوان پراته دي، څوک یې پرون څوک یې پپا وشتلې، ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې. ریلوشتی جنازه را پاته دمرگی چغو کلی پورا خسته، پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده، وانا خبر سوی کابل او را خسته، دفتای تا پارا جوانا مورا وان، پل بابا پور میں نسر رونا، پھر دورا رجے دا ابھی پاگیس کے، وہی نی کرم او ماشم خوبنا، جوانا دا سوچے چھے گولے اور رے. چه بیا دا سوزی دلی دستی، دا پیغلو چونو تا گلو نیراوڑی، دا غم لسان دوستڑی سوی کچھے، بیا تلونو تا گلو نیراوڑی، بلا جی واقلم میرا نیا جوانا، مورچل داد خونیانو زالی، بلا جی واقلم میڑا نیا جوانا، پریدہ
مرچل دادا خونیانو زالی دستا دبلار ستا دبر خاتلان دادا رهزنو لطمارانو تولی زوان رجو کچی گولی یوروی شاید خلی ما نزدنا، پت باهیو باندی نسریج، داد پردهیو پرکاسو لیسی، آپس بیسلو وینو نمریج، پرد چیس رکی دا قدرت لیوانیان. بے گنا وینو خیرن لا سنا پرد چیس رکی دا قدرت لیوانیان.